افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. السلام علیکم. د طالبانو او امریکا د دوه د هوکړې نن ټیک یو کال پوره شو. طالبان وایي پر هوکړې عمل کړی خو دولت بیا وایي د تړون افغانانو ته هیڅ ګټه نه ده رسولې. اسرائیل وایي ګمان کوي چې ایران به په عمان خلیج کې د دوی پر بیړۍ برید کړی وي. د ماخامنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار شمشاد زادران سلامونه هم ومني. د خبرونې تر راپورنو مخکې په موخه د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانگزی چمتو کړی.
سلام د مهمو خبرونو سرچکیم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دوهې تړون د سولې او امنیت اړوند د افغانانو تمې نه دي پر ځای کړي. په غزنی کې یوې چاودنې اووه کسان ټپیان کړي او یو تن یې وژلی دی او ترکیې او ایران د یو بل سفیران ور احضار کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دوهې تړون د سولې او امنیت اړوند د افغانانو تمې نه دي پر ځای کړي. د دغې شورا ویان رحمت الله اندړ د امریکا طالبانو د دوهې تړون د یو کلن کېدو په مناسبت په یو پیغام کې دا خبره کړې.
افغانانو چې د دوه له هوکړلیکه د سولې او امنیت اړوند کوم توقعات لرل نه یې ترلاسه کړي. دغه تړون تر اوسه پورې یوازې له امریکا سره اوربند یقیني کړی دی. له افغانانو سره اوس هم د طالب رابطه یوازې تر قتل، غارت، ترور او وحشت محدوده ده. لا هم په دې تړون کې د افغانانو لپاره د هیله مندۍ څه نشته. آن د بین الافغاني مذاکراتو پروسه د طالبانو له لاسه ټکنۍ ده.
د 2000 کال د فبروري په 9 امریکا له طالبانو سره په دوحه کې تړون لاسلیک کړ. لمخې 2001 تر می پورې د ټولو بهرنیو ځواکونو د ایستلو ژمنه وشوه او له طالبانو وغوښتل شول چې له تراګرو سره اړیکې پرې او تاوتریخواله کم کړي. په غزنی کې نن یوې چاودنې اووه کسان ټپیان کړي او یو تن یې وژلی دی. د والي ویاند واحد الله جمعزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د سړک غاړې مایند دغه چاودنه کړې ده. پترت کې اووه نفره چې دوه نظامیان دي، پنځه ملکي کسان دي ټپیان شوي دي. یو ملکي کس چې لاروی ده دا پکې شهید شوی ده. کېدای شي د زخمیانو امار نور هم وول شي، ځکه چې په دغه شاوخوا سیمو کې دغه د بیل منزلو شې مات شوي دي. په کورو کې کېدای شي په ششو باندې خلک نور هم خوښ شوي وي.
چا د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو د غزنی په اکثرو سیمو کې د طالبانو د فعالیتونو راپور ورکول کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر ځانګړې ادارې د امریکا د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي چې د امریکا لمرستو 2,400,000,000 ډالره بې ګټې لګول شوي دي. دا خبره سیګار په یو تازه راپور کې نن کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو ځانګړي مفتش جان سوپکو ویلي دا راپور ښیي چې متحدو ایالتونو ډېرې پیسې یو داسې هیواد ته ورکړي چې نشي کولی په سم ډول ترې ګټه واخلي. د راپور په اساس د امریکا له دغو نږدې 2,500,000,000 ډالرو نه ښوونځي، روغتونونه، زندانونه، سړکونه، یو هوټل او یو شمیر پوځي تاسیسات جوړ شوي چې هیڅ ګټه نه ده ترې اخیستل شوي یا هم ویجاړ شوي او له منځه تللي دي. راپور زیاتوي امریکا له 2008 تر 2019 کال له افغانستان سره څه باندې 1,09,000,000,000 ډالره مرسته کړې ده. خو د افغانستان د ولسمشر ویاند دوا خان میناپال بیا وایي د دې لپاره چې مرستو په لګښت کې روڼتیا وي او افغانانو ته ګټه ورسیږي ښه ده چې د افغان حکومت له لارې مصرف شي. د ترکیه او ایران هیوادونو د یو بل سفیران ور احضار کړی دي. ترکیه دولتي آژانس انادولو راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر محمود چاوشوغلو د ایران سفیر محمد فرازمند ورغوښتی او له هغوی غوښتي چې له تراګری سره په مبارزه کې د ترکیه ترڅنګ ودرېږي. اخوا ایران هم د ترکیه سفیر ور احضار کړی او خپل اعتراض د ترکیه چارواکو د هغو څرګندونو په غبرګون ور اورولی چې ویلي وو زرګونه د پی کی کی یا د کوردانو د کارګر ګوند غړي په ایران کې حضور لري. دا ګوند د ترکیه لخوا یو ترهګر ګوند بلل کیږي چې وخت په وخت په عراق او سیمه کې پر سنگرونو عملیات هم کوي. د دغه ډیپلوماتیک جنجال یو بل عامل په عراق کې د ایران او ترکیه د سفیرانو ترمنځ شخړه ده. د ایران سفیر ایراج مسجدی د عراق لیو کورد ژبي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو ایران په عراق باندې د ترکیه د بریدونو خلاف ده. د مسجدی د دوه خبرو په خبرګون کې د ترکیه سفیر فاتح یلدیس په ټوټر لیکلي فکر کوي ورستای کس چې د عراق پولو ته د درناوي درس ورکوي د ایران سفیر بوي. د برما پولیسو نن په مظاهره چانو باندې ډزې کړي، وو کسانی وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. رویټرز اژانس راپور ورکوي پولیسو ورسته له هغه په مظاهره چانو مخامخ ډزې وکړي چې صوتي بمونو، اوښکو بهونکو ګازونو او هوایی ډزو د هغوی د خورولو لپاره کار ورنه کړ. په مرکزي ښار یانګون او ځینو نورو ښارونو کې د پولیسو لخوا د زور زیاتی او په نتیجه کې د خلکو مرګ ژوبله تر ټولو خونړۍ او بېسارې بلل شوې. خلک له څو اونیو راهیسې د پوځي کودتا په غبرګون مظاهرې کوي او هر وار د امنیتي ځواکونو له توند عکس العمل سره مخ کیږي. په برما کې وضع د فبروري له لومړۍ راهیسې ګډوډه ده، ځکه پوځیانو کودتا وکړه او د حکومت مشره آنګ سان سوچی او ګڼ نور دولتي چارواکي بندیان کړل. د پوځ مشرانو د آنګ سان سوچی په مشرۍ ګوند په پارلماني ټاکنو کې په درغلیو تورن کړ او د کودتا په مټې ټول واک په لاس کې واخیست. د برما پوځي چارواکو د ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې له غوښتنو سربېره د مظاهره چانو ځپلو ته دوام ورکړی. او یما سعیدی د جرمنی د سکوهنی اتلولی کمربند ترلاسه کړ. دغه افغان الاصل سکوهونکی بیګا په لسو راوندونو کې خپل سیال تومی زیلنتون مات کړ. سعیدی تر بریا وروسته په خپل فیسبوک پاڼه یو پیغام ورکړی دی. هغه ویلي ښه ده چې لوبه وګټله او ډیره هیجاني لوبه وه. سعیدی ویلي دي چې د افغانستان د خلکو د دعاو له برکته یې خپل سیال مات کړی او بیرغ یې اوچت کړی دی. دا د سعیدی شلمه مسلکي لوبه وه. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.2. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24.9. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.2. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14.2. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.3.
مخامنه خبری مجله اوری نږدې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری تو کې راټول کړي. د امریکا او طالبانو د دوه تړون یو کلن شو. د طالبانو مرستیال وایي دوی خپل ژمنې پر ځای کړي.
کله توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت لګې فرصت څخه استفاده وکړي، تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
افغان دولت بیا وایي د دوهې تړون افغانانو ته هیڅ ګټه نه ده رسولې او طالبانو له خپلو ژمنو سرغړونې کړي.
طالبانو نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي. سږ کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
ولې دغه تړون جګړه کمه نه کړه؟
د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده، دومره په اسانه باندې به حل کیږي نه. د دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وسو چې دواړه لوري کیناستل خبرو ته.
اسرائیل وایي داسې ګمان کوي چې عمان خلیج کې د دوی پر بیړۍ برید به ایران کړی وي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. طالبانو د دوهې د هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت ویلي له امریکا سره د لاسلیک کړې توافقنامې ټولو محتویاتو ته ژمن دي او عمل پرې کوي. د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د امریکا له متحده ایالاتو هم غوښتي چې د توافقنامې د ټولو موادو په عملي کولو سره خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان دولت بیا وایي دې هوکړې د افغانانو لپاره هیڅ ګټه نه ده رسولې. تفصیل یې په دې راپور کې.
طالبانو له امریکا سره د کاب یهود د لسمې د فبروري د 9 هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت اعلامیه کې ویلي دي چې د ځینې عملي نیمګړتیاو سره سره هوکړه مثبت لوري ته روانه ده. هغه هوکړه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یې ګټوره نه ګڼي. د طالبانو له لوري د یکشنبې په ورځ په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې د توافقنامې د عملي کېدو په وسیله باید د وضعیت د ښه والي لپاره کار وسي. د طالبانو سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخون هم د هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت لکه څرنګه چې د توافقنامې د لاسلیک کولو پر مهال د هغې د محتویاتو د عملي کولو تعهد کړي، تر پایه خپل تعهد ته ژمن او مقابل لوري هم د ورته عمل غوښتنه لري. که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي، تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
د دوحې د هوکړې د یو کلنۍ په تړاو د طالبانو لخوا په خپره سوې اعلامیې کې یادونه سوې چې د قطر امنیت شورا او ټول هغه هیوادونه او بین المللي څارونکي چې د دوحې د هوکړې د لاستیک په مراسمو کې برخوال وو، د یادې توافقنامې د بشپړ عملي کېدو مسؤلیت لري چې باید ترسره کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان رحمت الله اندل رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د دوحې په تړون کې د افغانانو د هیلو لپاره څه نسته.
افغانانو چې د دوحې له هوکړې لکه د سولې او امنیت اړوند کوم توقعات لرل نه دي ترلاسه کړي. دغه تړون تر اوسه پورې یوازې له امریکا سره اوربند یقیني کړی دی. له افغانانو سره اوس هم د طالب رابطه یوازې تر قتل، غارت، ترور او وحشت محدوده ده.
د افغانستان د ملي مصالح علي شورا بیا وایي چې د دوحې تړون د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکراتو ته زمینه برابره کړه. د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې له یو کال وروسته اوس هم هیله من یو چې د سولې لپاره رامنځته سوی فرصت ضایع نسی. طالبانو بیا ویلي دي چې د یادې هوکړې پر بنسټ دوی په خپلو عملیاتو کې د پام وړ کموالی راوستی. د طالبانو په اعلامیه کې ټینګار سوی چې د بین الافغاني مذاکراتو د روانې پروسې د چټکتیا لپاره باید عملي ګامونه واخیستل سي او پاتې ځواکونه هم باید له ټاکلي وخت سره سم له افغانستانه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې د جو بایډن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت دا خبره هم کړې چې طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه کوي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه یو کلنه شوه، که څه هم دا موافقه افغانستان ته د سولې راوستو تړون تر نامه لاندې لاسلیک شوه، خو له هغې نیټې تر ننه په دې هیواد کې جګړه پای ته ونه رسېده. نه تاوتریخوالی کم شو او نه هم د مرګ ژوبل شمېر. د هوکړې دواړو لوریو یو او بل د دې تړون په سرغړونو تورن کړي. که څه هم له دې هوکړې وروسته په افغانستان کې هیڅ بهرنی عسکر نه دی وژل شوی، خو هر ورځ د افغان ځواکونو د مرګ ژوبل خبر د رسنیو د سر ټکی وي او دغه راز په جګړه کې طالبان هم وژل کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون یو کلن بهیر او د دې تړون وروسته سولې او جګړې ته په دې راپور کې کتنه شوې.
د 1390 کال د کب یاهود میاشتې په لسمه چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې د 10 نیټې سره برابره وه، امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک کړ. د دې تړون اصلي موخه په افغانستان کې د جګړې پای او د خبرو له لارې یوې سیاسي هوکړې ته رسېدل دي، هغه څه چې لا ترلاسه شوي نه دي. که څه هم د دې هوکړې ټول جزئیات رسنیز نه شول، ولې د هوکړې پر بنسټ د امریکا مسؤلیت له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو ویستل، پر طالبانو د بریدونو بندول، د دې ډلې د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تورو نوم لړونو ویستل او تر خوا د افغانستان زندانونو طالب بندیانو آزادول دي. همدا ډول طالبان باید د القاعده ډلې په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد ونه کاروي، د تاوتریخوالي کچه راکمه او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. خو مهمه پوښتنه، آیا دا تړون عملي شوی؟ که څه هم د ډونالډ ټرمپ ادارې د همدې تړون پر بنسټ له افغانستان څخه د عسکرو ویستل پیل کړل او نږدې 2000 سرتیري امریکا ته ستانه کړل، خو د متحده ایالاتو نوی حکومت د دې تړون په ارزونه بوخت دی او وایي له څېړنې وروسته به نورې پرېکړې وشي. خو طالبان بیا وایي د هوکړې ډېره برخه عملي شوې ده، خو هغه څه چې د دې تړون وروسته په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره یوه هیله پیدا کړي تر ډېره تر پوښتنې لاندې دي. د افغانستان حکومت وایي دوی د ښه نیت او له دې قبله چې طالبان جګړه پای ته ورسوي د دوی 15,400 بندیان خوشې کړل، خو دې ډلې د سولې راتلو لپاره هیڅ مثبت ګام پورته نه کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندای:
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سخت کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
خو طالبان دا اداره دوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د هوکړې له لاسلیک وروسته هیڅ ژمنه نه ده ماته شوې.
افغانستان خاوره به د چا پر ضد نه استعمالېږي، هغه تعهد پر ځای باندې دی، تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دی شوي. نو دا په مجموع کې
د دې تړون یو بل مهم ټکی د تاوتریخوالي کمی او د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی. خو د افغانستان حکومت د دې ژمنو د نه عملي کېدو له کبله پر طالبانو نیوکه کوي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي طالبانو تاوتریخوالي په کمېدو او د سولې خبرو په پرمختګ کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
متاسفانه چې قابل د ملاحظه کوم پیشرفت نه دی شوی. مذاکرات که شروع شوي دي هغه ډول چې باید مخته تللي وای، تر اوسه هم طالبانو لوري کې ډېر ځان راغلی دی. افغانستان کې جګړه متاسفانه چې نه یوازې
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا وایي حکومت د دوی بندیان له شپږ میاشتو ځنډ وروسته آزاد کړل چې په دې سره د سولې خبرې هم وزن ډېری.
ټول په یاد شي چې کله توافقنامه تک شو تر هغه وروسته هغه لوی عملیات چې د افغانستان اسلامي مرکز له خوا د مجاهدینو له خوا په لوی استخباراتي مراکز او نظامي مراکز ته سره کېدل هغه متوقف شول. د ولایتو د سقوط لړۍ چې مخکې روانه وه هغه متوقفه شوله.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورای وسرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو د هوکړې له لاسلیک وروسته په کندوز، روزګان، هلمند او کندهار خونړي بریدونه وکړل خو ماتې یې وخوړه. د سرچینې له قوله د ډلې په کندهار، ننګرهار، پروان، بادغیس او کندوز کې اوشمه نظامي مرکزونه هم په نښه کړي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړې وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو او د افغان ځواکونو د مرګ ژوبل شمېر هم ترلاسه کړو، خو هیڅ نظامي اداره یې په اړه معلومات ورکولو ته حاضره نه شوه. له نظامیانو ور هاخوا د سولې د خبرو په دوام دا کال د ملکیانو لپاره هم خونړی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر په خپل کلنی راپور کې چې د فبروري په 23 خپور شو ولیکل، په 2000 کال کې په افغانستان کې 3015 ملکیان وژل شوي او 15,705 نور ټپیان دي. یوناما د دې مرشوب لډیر مسؤلیت پر طالبانو واچو، خو دې ډلې رات کړ. د دې ترخوا تیرو 15 میاشتو کې د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې هدفي وژنو زور اخیستی او د نورو ترڅنګ خبریالان او مدني فعالان هم پکې پنهخه کیږي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور پر بنسټ تیر یو کال کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي چې د وژنو مسؤلیت هم چانه منلی. خو اروپایي ټولنې، امریکا او افغان حکومت د دې وژنو مسؤلیت پر طالبانو اچولی، ولې دې ډلې دا ادارت کړې ده؟ د دې ټولو سره سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مذاکره کوونکی پلاوی په قطر کې دی او له طالبانو غواړي چې د سولې خبرو میز ته کښېني. د دې پلاوی غړي شریفه زورمتی:
موږ هم هیله من لکه څنګه چې اوس یوه نړیواله اجماع د افغانستان د ستونزو د حل دپاره جوړه سوې ده، ټوله نړۍ غواړي چې باید په افغانستان کې اوربند ټینګ سي، جګړه باید پای ته ورسیږي، بالاخره افغان وژنه باید بنده سي.
قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې لومړۍ خبرې 2000 کال د سپتمبر په 12 پیل شوې، خو تر ډسمبر یوازې د خبرو پر تګلاره هوکړه وشوه. دویم پړاو خبرې د 2021 کال د جنوري په 6 پیل شوې، خو لا هم د اجنډا د جوړېدو په اړه دواړه لوري یوې پایلې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د جمهوري دولت پلاوی وایي په اجنډا کې د دوی لومړیتوب اوربند دی، څو له مخې د سولې په خبرو باور زیات او وینه تویدنه ودرول شي. خو طالبان بیا وایي په دې اړه خپل منځي مشورې کوي، خو د جګړې او تاوتریخوالي په دې شدت او د سولې په پڅ بهیر کې بیا هم د افغانانو هیله داره چې د دې اوږدې جګړې لمن راټوله او د سولې ټغر په ټول وطن کې خپور شي.
د امریکا او طالبانو د هوکړې یوه ژمنه دا و چې طالبان به له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کوي. طالبان وایي چې دوی په دې ژمنه هم درېدلي، خو افغان دولت وایي دا مهال شاوخوا 300 د القاعده جنګیالي په افغانستان کې فعالیت کوي چې د دوی په باور طالبان له دغو جنګیالیو سره اړیکه لري. ځینو امریکایي چارواکو او د ملګرو ملتونو ځینو ادارو هم ویلي چې طالبان دا له بهرنیو جنګیالیو سره اړیکه پالي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له هم د سولې په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې ګټه دا وه چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې. عزیز الله دین محمد ازادي راډیو سره د دوهې هوکړې د یو کلنۍ په ورځ ویلي چې د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیال په توګه دای هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې له ټولو جزئیاتو نه دی خبر. له نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې د دغې هوکړې مؤثریت څه و.
د هوکړې په نتیجه کې زیاته برخه خارجي قوای ووتې او د همدې هوکړې په نتیجه کې مهمه خبره دا وه چې د افغانستان لوری د طالبانو د لوري سره خبرو ته کېناسته او د همدې هوکړې په تسلسل باندې هغه کې څلور مادې وې چې مثلا د خارجیانو وتل و، امریکا او متحدینو ته اعتماد ورکول چې بیا به افغانستان نه حمله نه کیږي، یو هم همدا د بین الافغاني مذاکرات و. دغه بین الافغاني مذاکرات د دې هوکړې په نتیجه کې
څومره نتیجه ستاسو په نظر باندې چې ورکړي د مذاکرات؟
اول خدا ووایو چې د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده، دومره په اسانه باندې به حل کیږي نه، خو دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وسو چې دواړه لوري کېناستل خبرو ته. دا د خبرو یو پړاو، دویم پړاو تقریبا یو پړاو سرته ورسو، دغه ته موږ یو نتیجه ویلی شو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د سولې په برخه کې د افغان حکومت یو مسؤول ارګان په توګه په دغو خبرو کې څومره دخیل وه، څومره سولې په بهیر کې دوی ته رول ورکړل شوی و؟
د مذاکرې هیئت جوړ شو، البته د مصالحه شورا مشري دي هم پکې خپل نظر درلوده خپل نظر پکې ورکړ خو مصالحه شورا مکمل لا جوړ شوی نه و لا د اگر خبري شورا غونډه نه و شوی خو هلته مذاکرات طرفین کیناسته دوی نظر اخیستل شوی او د امدید لپاره شاید اختلاف نظر به ور باندې او شاید د هغې په دې افرادو باندې ملاحظه وي خود پر دې چې اوس افغانان یو قدم واخلي کله چې مذاکراتو غړي کابل ته راغله رهبری هیئت سره کیناسته سره په ستونزو سره خبرې وکړې
ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې څخه سرغړونې شوې مثلا امریکایي لورې طالبان تورنوي او طالبان بیا امریکایي لورې تورنوي څه فکر کوئ چې رښتیا هم له هوکړې سرغړونې شوې که شوې د چا لخوا
اور خدای ته چې هوکړه ټوله چې دا هغه د طالبانو او د امریکایانو په منځ کې د یو برخه دلته خلکو ته ښکاره شوی ده ټوله نه ده ښکاره شوی نو کوم دی چې سرغړونه مونږ خلک په قضاوت نشو کولای
تاسو هم خبر نه یې په پوره ډول
زه څومره معلومات لرم یو د ځینې برخه چې هغه ټوله په میډیا کې راغلي ټول کړه هغه مونږ تم خودل شوی دي ولی مونږ کله د شاورو چې ځینې زمیمه وي چې هغه زمیمه دی په منځ کې دی هغه نه ټوله نه دی خبر
اجازه ورکړي چې دا امریکا نوې حکومت غواړي د طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه وکړي فکر کوي دا څومره اغیزمن کار به وي چې دوی بیا له سره په دغه هوکړه باندې کتنه وکړي
زه چې څومره پوهېږم هلته یو نظام دی یو اداره ده او هغه نظام او اداره به طبعا هغه مخکنۍ خبرې په نظر کې ساتي دا چې لکه ټرمپ پیسې کې دا خبر کړه چې هغه سرزور دی او لکه داسې په اړه خبره ډیرو خلکو سره یا ډیرو خلکو متحدینو سره مشوره نه کوي اوس دا موجوده ادارې دا ویلي دي چې موږ خپل متحدینو سره په مشوره کوو خو موږ دومره پیګو چې کډیر فرق راشي هغه فرق به دا په دې برخه کې چې دوی په دې کوشش وکړي چې دا کله چې قوای وزي چې دلته په افغانستان کې یو سولې یا د خبرو یو سیټ اپ مزه راغلي د خبرو لپاره
یعنی په ټوله کتنه په شي تاسو نظر خبر
نو زه د فکر کوم زه به دیم نه پېږم چې څه کتنه کوي خو د امریکای حکومت دغه کړی دی یعنی هغه مخکې یو اداري اور باندې باس کړی دی او دی باندې شاید ډیر معمولي ښکته پورته فکر اولی ډیر ماته خو لغنه ښکاری وکړي
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ول ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوس هم راځو د اداري فساد اړوند یوې موضوع ته سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا $2.8 میلیارډ څخه $2.4 میلیارډ بې ګټې لګول شوی دی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي دا پیسې د ځینو تاسیساتو د جوړولو لپاره په داسې شکل مصرف شوي چې ترې هیڅ ګټه نه ده اخیستل شوې د دوی په خبره دغه تاسیسات یا ویجاړ شوي او یا هم له منځه تللي دي د افغانستان حکومت بیا وایي پرون ډول د مرستو د لګښت لپاره باید دا بهیر د افغان حکومت په وسیله پلی شي تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د مرسته شویو پیسو په لګښت نیوکه کړې سیګار د دې مرستو شمیر $1.8 میلیارډ خودلای چې د 2008 خاطر 2019 کلونو د امریکا د 1.9 میلیارډ مرستو له ډلې دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره شوې دي دا پیسې د امریکا د دفاع وزارت د امریکا پراختیایي ادارې د امریکا بهرنۍ خصوصي پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویل شوې دي سیګار په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړې لیکلي $2.8 میلیارډ مرسته شوی یو ډالر اوسخه $2.4 میلیارډ بې ګټې لګول شوی دی راپور زیاتوي دا پیسې د ښوونځیو روغتونونو زندانونو سړکونو یو هوټل او د یو شمېر نظامي تاسیساتو د جوړولو لپاره لګول شوی چې ترې ګټه نه ده اخیستل شوې یا هم ویجاړ شوي او یا هم له منځه تللي دي د سیګار له قبله ډېری هغه ودانۍ یا هم تاسیسات چې جوړ شوي او ګټه ترې نه ده اخیستل شوې او همداسې پاتې شوي په امریکایانو پورې اړه لري او د رغونې پر مهال دې ته پام نه دی شوی چې آیا افغان لوری ورته اړتیا لري او کنه یا هم د افغانستان حکومت یې د ساتنې لپاره لپاره مالی امکانات او ظرفیت لري او که خیر راپور کې زیاته شوی په 2008 کال کې کانګرس ته د سیګار لدري میاشتنی راپور وروسته افغانستان سره د امنیت بیا رغونې او بشري برخه کې 1.4 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. خو د راپور پر بنسټ د دې مرستو اغیزمنتیا د امریکا د دفاع وزارت د امریکا پراختیا ادارې د بهرنۍ پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت لخوا 2.8 میلیارد ډالرو له ارزونې معلومولی شو. په راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې د سر څېړونکي جان سوک کول قوله لیکل شوی. دا راپور ښیي چې متحده ایالاتو په ډېر شمېر پیسې یو داسې هیواد ته ورکړي چې نشي کولای په سم ډول ترې ګټه واخلي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دې لپاره چې د مرستو په لګښت کې روڼتیا وي او افغانانو ته یې ګټه ورسیږي باید د افغان حکومت له لارې مصرف شي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینا پال
حکومت دریس په دې برخه کې معلوم دی مرتل پر دې باندې ټینګار کړی دی چې مرستې د افغانستان د حکومت له لارې ولګول شي تر څو اغېزمنې او رڼی او موډي حساب پور کولو ته آماده اوسي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا سازمان وایي د بهرنۍ مرستو ډېره برخه په داسې ډول مصرف شوې چې افغانانو ته یې ډېره ګټه نه ده رسولې. د دې سازمان اجرایي رئیس اکرام افضلي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مرستو بهیر هم روڼ نه و.
د بهرنیو مرستو د مؤثریت کچه متاسفانه په تېرو دوو لسیزو کې ډېره ټیټه وه او سره دې چې دغه مرستې د دې لامل ګرځېدلی چې ځینې پرمختګونه رامنځته شي، اما هغه څه چې لازمه وه او څومره پیسې چې لګېدلي د هغه په پرتله پرمختګونه نه دي رامنځته شوي.
سیګار د دې 1.8 میلیارد ډالرو مرستې د ارزونې په پایله کې معلومه کړې چې له دې پیسو 6.15 میلیارد ډالر دفاع وزارت، 1.1 میلیارد ډالر د امریکا پراختیا ادارې، 3.8 میلیون ډالر د بهرنۍ پانګونې شرکت او 9.1 میلیون یې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت لخوا مصرف شوی دي. سیګار له دې وړاندې هم د افغانستان د بیا رغونې، روغتیا، پوهنې او نظامي برخه کې د شویو مرستو په اړه راپور نه خپاره کړی او پکې د فساد، نه اغېزمنتیا، بریا او ناکامۍ ته اشاره کړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. اسرائیل وایي ډېر احتمال شته چې ایران به د هغې چاودنې تر شا وي چې دې اونۍ کې په عمان خلیج کې د اسرائیلو په یوې باروړونکې بیړۍ وشوه. دا خبره د اسرائیلو د دفاع وزیر کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه راپور لري چې جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
د اسرائیلو د دفاع وزیر د کان په نوم د دې هیواد یوې تلویزیونی شبکې ته مرکه کې ویلي ایران ته نږدې د دې بیړۍ موقعیت دا باور پیاوړی کوي چې ایران د دې چاودنې تر شا لاس لري، خو په وینا یې تر اوسه د دې موضوع تایید ته اړتیا ده. ایران پر اسرائیلو تور لګولی چې د نومبر په میاشت کې د دې هیواد د یو اتومي ساینس پو محسن فخریزاده په وژلو کې لاس درلود او د غچ خبرداری ورکړی و. د اسرائیلو د دفاع وزیر بن ګانس ویلي روښانه ده چې ایران د اسرائیلي تاسیساتو او وګړو د هدف ګرځولو په لټه کې دی. د کان دولتي تلویزیون د چارواکو له قوله ریپورت ورکړی چې ایران له سرې کرښې اوښتی او د اسرائیلو لوړپوړي دفاعي او سیاسي چارواکي د هغه څه په وړاندې په مناسب ځواب غور کوي چې اسرائیلي د ایران څرګند برید ګڼي. ایران دمګړی په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې اسرائیلي بیړۍ څښتن د فبروري د میاشتې په 6 نیټه وویل دې پیښې مرګ ژوبله نه درلوده، خو په بیړۍ کې 2 سوري رامنځته کړي. دا اسرائیلي بیړۍ د برتانیا په یو ټاپو کې راجستر ده. اوس معلومات ښیي چې دا مهال په دوبۍ کې لنګر اچولی. د اسرائیلو ځینې نور رسنیو ریپورټ ورکړی چې د دې هیواد یو پلاوی دوبۍ ته روان شوی څو پر بیړۍ شوې چاودنه وارسي. د سمندري امنیت یو نړیوال شرکت ویلي دا احتمال زیات دی چې ایران به د دې چاودنې تر شا وي. دا بیړۍ د سعودي عربستان له یو بندر څخه سنگاپور ته روانه وه چې د عمان په خلیج کې پرې دا چاودنه وشوه. چاودنه په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا له هوایي بمباریو سره هم مهاله شوې. امریکا په وروستیو کې د سوریې په ختیځ کې د هغه ایران پلو ملیشو پر تاسیساتو هوایي بمباری وکړې چې د امریکایي چارواکو په باور په عراق کې د امریکا او ایتلافي ځواکونو پر اډوی راکیټي بریدونو کې لاس درلود. وروستیو پیښو د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا داسې مهال زیاته کړې چې د ولسمشر جو بایډن اداري ویلي له ایران سره د ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزو د هواري غوښتونکي دي. تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې چې کوم یو لومړی اقدام وکړي اختلافونه پاتې دي. ایران غواړي چې لومړی پرې د امریکا متحده ایالاتونه بندیزونه لرې کړي، خو امریکا تمه لري چې لومړی باید ایران د خپلو ژمنو د پوره کولو لپاره ګام واخلي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد د ایران سره لاتومي تړون وبست او پر ایران یې بیرته له سره بندیزونه ولګول. دې اقدام ایران اړ کړ چې له هغو ژمنو پرله پسې سرغړاوی وکړي چې د دې تړون له مخې کړي. اسرائیل په 2015 کال کې د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اتومي تړون له سرسختو مخالفانو څخه و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له دې سره دغه ماښامنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. اوس مې همکار ستار فروغ سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشئ.
تشکر لودین صاحب. شما